څلور په جوش پیدا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي شی چاري په دې خبرونه کې موړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ته هغه راپور له جزئیاتو خبرو چې د افغانستان د امنیت په اړه کانګرس ته وړاندې کړی دی مخکې تر دې چې نور مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه له سالم محمد سالی څخاور
د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه مذاکرو ته اړتیا ده. په جوزجان کې درې سرتیري او درې وسلوال وژل سوي دي. زرګونه عراقیان د پلازمېنې بغداد په دوو سیمو کې د لاریون په ډول راټول سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي لکه امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی چې پرون د سویس په داوس ښار کې له ځینو نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دغه مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وسي د مدیریت وړ ده. ولسمشر غنی داسې وخت له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي هیات او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرې روانې دي. د جوزجان ولایت د منګجیک ولسوالۍ پر مرکز د وسلولو طالبانو په ډله ییزه حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوزجان امنیه قومندان سمونیار عبدالواحد وجدان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تېره شپه سوې چې درې سرتیري په نتیجه کې وژل سوي دي. د ښاغلي وجدان په خبره په نښته کې چې د شپې تر نیمایي روانه وه درې وسلوال هم وژل سوي او یو قومندان سخت ټپي سوی.
څه دفر دشمن د منګچک څه څه پای دفر زخمی است امو مولوی مشاب میگه د پای زخمی شدید در زخمی است.
شغلی وجدان وی مولوی احمد شاه د طالبانو د سرقتی قومندان دی او په وجلسو کې د دوی یو سر گروپ قاری آصف هم شامل دی چې په ادریس مشهور وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. بلخ د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 9 کړي ماینونه یې کشف کړي دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي دغه ماینونه د ملي امنیت او د پولیسو په ګډو عملیاتو کې کشف سوي.
د پولیسو ځانګړو ځواکونو او ملي امنیت سرتیرو تیره ورځ مرکز اړونده د بابوس کلي کې 9 کړۍ ماینونه کشف او ترلاسه کړل.
د امنیه قومندانۍ ویاند وایي چې د دغو ماینونو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. د ماینونو په چاودنو کې اکثره وخت په افغانستان کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان او کاناډا د کرکټ د 19 لوبډلو مسابقه د باران له کبله ونه سوه. په پام کې وه د په جنوبي افریقا کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د غرمې 12:30 پیل سي. افغانستان تیره چهارشنبه خپله دویمه مسابقه له متحده عرب اماراتو په 1:28 منډو ګټلې وه. زرګونه عراقیان د پلازمېنې بغداد د مرکز په دوو برخو کې نن راټول سوي دي. دا وروسته له هغې چې یو وتلی شیعه مذهبي مشر په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور پر خلاف د میلیونی لاریون غوښتنه وکړه. دغه لاریون د مقتدا الصدر لخوا رابلل سوی چې په وروستیو کې ځان ایران ته ډېر نږدې کړی دی. لاریون کوونکي د تحرین میدان پر ځای چې د حکومت ضد پراخو اعتراضونو سیمبولیک سیمه ګڼل کېږي نن سهار د بغداد په مرکزي میدان الحوریه کې راټول سول. یوه لاریون کوونکي عادل جبار وویل
خلق د اشغالګرو وتل غواړي، خلق د اشغالګرو اطاعت نه کوي او نه مني، او دا د عراق د پیوستون او حاکمیت لپاره یو میلیونی لاریون دی.
لاریون والو د عراق بیرغونه راپول، د امریکا پر ضد شعارونه ورکول چې په عراق او سوریه کې د داعش د افراطي وسلولو پر ضد د پوځي ایتلاف مشري کوي. وروسته له هغې چې د ایران د قدس ځواک پخوانی قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د عراق پارلمان د جنوري پر 15 د یوه پریکړه لیک په تصویب سره له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ د امریکا او عراق د ولسمشرانو تر کتنې وروسته ویلي چې دوی په عراق کې د امریکا د پوځي حضور پر دوام موافقه کړې ده. ډونالډ ټرمپ او برهم صالح تیره چهارشنبه د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره کتلي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي پر څلورو هغو شرکتونو اقتصادي بندیزونه ولګول چې د ایران د سپاهي پازدارنې انقلاب له قدس ځواک سره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. دغه بندیزونه په داسې حال کې اعلان شول چې درې اونۍ مخکې بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د قدس ځواک قومندان قاسم سلیماني ووژل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دغو نویو بندیزونو ته په اشاره په ویلامیه کې ویلي د دې لپاره چې د ایران د بې ثباتوونکو اقداماتو د تمویل د ټولو عوایدو مخه ونیول سي. امریکا امریکا د خپل هدي اکثر اقتصادي فشار د کمپاین په لړ کې نوي اقدامات کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغه شرکتونه چې بندیزونه ور باندې لګول سوي دوی په هانګ کانګ، یوې په شنګهای او بلې هم په دوبی کې دي. وزارت وایي دغه شرکتونو د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت صادرات کړي، هغه کار چې د قدس واک له تمویل سره مرسته کړې ده. قدس واک د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د تروریستي سازمان په توګه اعلان شوی دی. او د یو نیو وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره د چین د مرکزی ولایت هوبای په لږ تر لږه یولس ښارونو کې شدید اقدامات سوي دي. دغه وایرس تر 1300 ډیر کسان اخته کړي دي او لږ تر لږه 25 کسان په نتیجه کې مړه سوي دي. دغه وایرس اول د هوبای په مرکز ووهان کې چې یولس میلیونه وګړي په کې ژوند کوي کشف سو. د شهر د ترانسپورت سیستم پرون سهار وځنډول سو. راپورونه وایي چې چارواکو په ووهان ښار کې د مسکونو تړل اجباري کړي او له خلکو غوښتنه سوي چې له ګڼه ګوڼې او غونډو دي ډډه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه پیور راپور کې څرګنده کړې ده چې طالبانو د میاشتې په اوسط حساب تر زرو ډېر بریدونه کړي. د دې راپور جزئیات وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان ولسمشر ټینګار کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید له حکومت سره خبرې وشي. ځینې کتونکي دا خبره د سولې د لارې خنډ ګڼي او ځینې دا نظر سم.
د امریکایانو وتل بېل دي نه چې د افغان حکومت سره تفاهم وکړي. دا به د یو تړون ماتول چې د امریکې او د افغانستان د حکومت تر مابین شوی ده.
پروزګان کې د لاسي کراچیو یو شمېر پلورونکي تور پورې کوي چې د ښاروالي په نوم خلک له دوی رشوت اخلي.
یو دانه په دریشي کې، یو دانه ورور جام په شخصي جامه کې،
کله پارچه راګه، کله د غاښ پښتنه مشتنه نسته.
پیسې ورنو کو بیا مو چې بکې ویمو.
دا سادیا واوریدونکې په پروګرام کې ساسو په ځغ سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلې اسمي سنلول. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات پیاوړتیا په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه راپور کې د جون میاشتې د لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې شویو پیښو ته کتنه شوې ده. اسمت څاروان نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه خپل راپور پرون یعنی د پنجشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه شپږ میاشتنی راپور کې د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې شویو پیښو ته کتنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اساسي هدف د رواني جګړې د ختمېدو لپاره پر یوه تلپاتې سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. داسې جوړجاړی چې په مرسته یې د امریکا خاوره له تروریستي بریدونو خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په مذاکرو کې د امریکایي پلاوي مشري کوي. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت هم پر ډیپلوماتیکو هڅو راڅرخي چې په مرسته داسې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي او د تروریزم ضد عملیات اجرا شي. د امریکا د دفاع وزارت دغه راپور د شپږو میاشتو په موده کې شوي تحولات رانغاړي او په همدې موده کې زلمی خلیلزاد د سولې یو موافقه نهایي کړې وه. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سولې دغه رسمي مذاکرې د 2019 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې وځنډولې. خلیلزاد په نومبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیرته پیلولو اعلان وکړ. د راپور پر اساس د دې مودې پر مهال یعنی د جون د میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو نړیوال ائتلاف او د هغو متحدانو د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه څو پخلاینې او د تروریزم ضد هڅو ته زمینه برابره شي. دا هڅې د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزه هم متمرکزې وي. د امریکا د دفاع وزارت پر راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د پلازمینې کابل په ګډون د ټولو ولایتونو مرکزونه، لوی ښارونه، ټولې ترانزیتي لارې او اکثره ولسوالۍ په کنټرول کې لري، خو له دې سره سره طالبان او داعش نام نه یو ته دوام ورکوي. په دې راپور کې د 2019 کال د جنوري لومړۍ څخه د همدغه کال د اکتوبر تر 1.5 پورې د طالبانو د حملو شمیر 6122 بلل شوی، چې په دې حساب په متوسط ډول طالبانو د میاشتې 1240 بریدونه کړي دي. د پینټاګون په شپږ میاشتنی راپور کې راغلی چې امریکا په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت ته بشپړه ژمنه ده، څو له دې لارې د تروریستانو پر خوندي ځالې د افغانستان د بیا بدلېدو مخه ونیول شي.
کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت پر راپور کې د افغان عسکرو د هلو ځلو ستاینه شوې ده. له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې له افغانستانه د احتمالي امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه افغان ولسمشر څه وایي او ځینې د جمهور رئیس پر دې څرګندونو انتقاد کوي چې د ویلي دي که چېرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي باید د افغانستان له حکومت سره مذاکره وشي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا باید له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د ایستلو پاړه له افغان حکومت سره مذاکره وکړي. جمهور رئیس غنی چې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې پرون له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو پر دې موضوع خبرې اترې مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه لا هم خبرې روانې دي. امید زهیر مل له کابله راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی چې د سویس په داووس ښار کې له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دا مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وشي د مدیریت وړ ده. ولسمشر غنی داسې مهال افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه لسم پړاو خبرې روانې دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د دې خبرو اصلي موضوع د هوکړې د لاسلیک څرنګواله ده. د طالبانو او امریکا ترمنځ د کېدونکې هوکړې یو اصلي موضوع هم د بهرنیو عسکرو وتل دي، هغه ټکه چې ولسمشر غنی وایي امریکایي باید په اړه له افغانستان سره بحث وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال په سپتمبر میاشت کې ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د کیدونکو احتمالي هوکړې په وړاندې لیکل شوی متن کې د طالبانو په خوخه له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو موضوع تر ټولو ازر ورکون کې بحث یاد کړی وو. ولسمشر ویلی وو د بهرنیو عسکرو وتل د هغو یعنی طالبانو په غوښتنه نه د یو شریک په توګه چې موږ یو موږ د یو مهالوېش له مخې د بهرنیو عسکرو وتو سره هیڅ ستونزه نه لرو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پخوانی چارواکی سید اکبر غوایی د سولې په دې حساس پړاو کې د ولسمشر دا ډول څرګندونی د سولې خبرې نورې هم ځنډول شي.
دا زما فکر باندې د سولې لپاره یو سپروتاج دی، نو دا سولې نورم ځنډوي او ماتل کوي او شاته وي لکه دا یو کار کیږي چې د سولې خبرې جریان لري په افغانستان کې ورځ په ورځ باندې حالات وخیم کیږي او حالات خرابیږي.
د طالبانو د بخوانی چارواکی وایي که څه هم په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ډېرې څوک مخ ته ځي، خو بریالیتوب ته نږدې دي. بلور ته بیا پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان وایي اړتیا ده چې افغان حکومت له سیاسيونو سره په ګډه په دې اړه مشوره او پریکړه وکړي. خدا دریش چې له نورو سره د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه مذاکره به جګړه نوره هم زیاته کړي سم نه ده. دی وایي دا چې طالبان تر اوسه حاضر شوی نه دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، پس حکومت په دې خاطر دا ډول څرګندونې کوي چې طالبان ورسره د خبرو میشته کینی. زه فکر کوم چې ملي او سیاسي شخصیتونه چې د همدې حکومت برخه ده په دې اړه له حکومت سره یو ځای طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی په دې قانع کړي چې د سولې او دې موضوعاتو په اړه یو ځای پریکړه وشي. د چهارشنبه په ورځ هم بلومبرګ امریکایي رسنۍ ته د طالبانو یو ویاند او همداراس په واشنگتن کې یوې امریکایي سرچینی ویلي و چې طالبان او امریکایي پلاوی دواړه خواوي داسې هوکړې ته نږدې شوي چې پر بنسټ به امریکایي پوځیان په تدریجي ډول له افغانستانه ووځي. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د مذاکراتو غوښتنه کوي چې پرون د هغه په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم وویل شاید په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې د طالب او امریکا ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، مګر هیڅ امکان نه لري چې دا مذاکرات د افغانستان د ملت او طالبانو ترمنځ جګړه ختم کړي.
په راپور کې مو باوریدل چې افغان ولسمشر ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري کیږي، خو پر دې موضوع له حکومت سره خبرې پکار دي. د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه له افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتی تړونونه لري او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت د دې تړونونو په چوکاټ کې څرګند شوې ده. په دې اړه د سیاسي چارو لکتون کې موسی خان اکبرزاده سره چې په خوا د غزنی والی وو امید زهیر مل مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې دې ته اړتیا شته چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د افغانستان د حکومت سره خبرې وشي. ښاغلی اکبرزاده په ځواب کې وویل
امریکا د افغانستان سره تر 2023 کال پورې امنیتی تړون لري او د امنیتی تړون ماتول او دغه ادامه د دوه طرفو صلاحیت د افغان حکومت او د امریکا دی طرفه. فکر کوم چې د امریکایانو غوتل بیل دی نه چې د افغان حکومت سره تفاهم وکړي دا به د یو تړون ماتول چې د امریکای او د افغانستان د حکومت تر مابینه د لسو کلونو د 2014 نه تر 2023 کال پورې سوی ده.
اوس نو فکر کوي چې مذاکرات او تړتیا د چې د افغانستان حکومت سره وشي نه دا چې طالبانو سره وشي.
نه په دې کې شک نشته چې مذاکرات خو باید ټول درې طرفو سره وشي. درې مهم طرفونه د افغانستان په مذاکراتو کې دي چې هغه د امریکایي حکومت یا د امریکایي لوري ده، د افغانستان حکومت او د طالبانو ده. موږ په مذاکراتو باندې فکر کوم چې د افغانستان حکومت به هم رد نه لري، خو په دې باندې برد لري چې مذاکرات مهم طرف د افغانستان حکومت هم ده. باید درې طرفه تفاهم وسی او درې طرفه تفاهم په نتیجه کې مختلف سوکر طرف د تفاهم نه دی باندې پات شي نو بیا دې مشکل حل ناشونه ده.
اکبرزاده صاحب رښتیا هم طالبانو سره بیا د امریکایي لوري په دې خبرې چې د افغانستان اوزی باید څه ډول ووځي دا جګړه زیاتوي په دې اړه باندې د ولسمشر اندېښنه لسی شي ده.
دی اندېښنه لري دا شنه چې طالبان او امریکایان خپل مابین کې تفاهم ته ورسیږي او جګړه همدا شي پاتې شي. اوس هم د جګړې اصلي لوري چې په اصطلاح په ځمکه تسار باندې وژنګي اوس هم امریکایان او خارجیان نه دی، هغه خو تقریبا ټول طاقت او قوت د اول تاریخ نه استعمالي. بیا هم هوایي قوت د افغانستان دی نظامی قوتونه د پاره یو لوی پښتوانه ده. دا کې دې تر مابین توافق وسی او بل اخره د هوایي کومک مرسته هم د افغان اردو او د پولیسو او د امنیتي قوتو له سر نه لري شي دا جګړه به دومره توده شي چې د تلفات به د نن ورځې په مسابه باندې څو چنده پورته وي.
فکر کوي اکبرزاده صاحب چې امریکا به د حکومت سره دا ومني چې طالبانو ته دویم قدم کې په دې برخه کې بحث ولر شي، خره خداس خیر چې هغه د طالبانو سره لومړی په دې اړه باندې بحث کوي او دغه نوړاندې د افغان حکومت سره د خپل وطو په اړه باندې بحث وکړي.
تقریبا مذاکرات او شاوخوا یو کال وسوخه په ابتدا کې حتی افغان حکومت لوري د مذاکرات په ترک باندې هم نه پویده. اوس هم چې وایي چې مقتا خلیلزاد یا امریکایي طرف د مذاکرات او احوال را کې خبرو یې مخو زما خپل اند او زما خپل فکر معنی فکر کوم چې مهمه نقاط نه بوس هم افغان حکومت نه خبريږي.
د سیاسي چارو کتونکو موسی خان اکبرزاده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د پکتیا مرکز گردیز په حوزوی روختون کې یو شمیر ناروغان او پایوازان ادعا کوي چې د هغه چا ښه درملنه کېږي چې واسطه لري، دوی له روغتیایي خدماتو هم په دې روختون کې شکایت لري. چارواکي څوي دغه روختون ته په منځنۍ کچه د ورځې نږدې زر ناروغان د درملنې لپاره ورسي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان دې روختون ته ورغله.
دا په پکتیا کې د ګردیز حوزه بیروختون د داخلا ناروغانو وارد چې ل ډیر زیاتې غنی غونې پکې تګ هم سنځمندې. زیارتګل د همدې ناروغانو لمنځه خپل ناروغ زوی د روختون ته راوړی، خو وايي د دوا پرچه پلاس ګرځوي او په روختون کې د درملتون مسولین ورته د دوا د نشټوالي خبره کوي. یو بلتن اسم محمد هم وایي چې که په روختون کې واسطه واړی کولري درملنه دی په وخت او سم تر سره کیږي.
دومره سختی په موږ راغلی په خدای واړو ماشومان مریضان د پرچم جف کېده او دوای بازار نه واخت. څوک شناخته لري وس لري وسیغه ته دوای ملاوي ګر شي ملاوي
ابل واری د پچی راغلی وم واکسین په لابراتوار کې کی وو تر دواخانی هغه کوم واکسین خونه چې هغه د 15 ورځې وتلوي نیو راوړی دی.
د همدې روختون په جنوب ختیځه برخه کې لمرتناست د ناروغانو په وزن بیا د نسایي بلدی په واټ کې مسؤل کسان ګرموي چې په وینا د ډیرو کمو پیچلو ناروغانو ولادتونه هم د عملیاتو په واسطه ترسره کوي.
حاجی هاشم د ما یو خرزه بیمار سو په الوات باندې دیغه بچی پیدا سی یو بغیر بیا پرشنه دلته پورن اپریشن نمشته کوي غټ اپریشن یو بیا مې لور ورته راوستله هغه ډیره کوي باډی لري ماشاله خواري په ونه کلم کو د اپریشن مکو ویل پیسې لکی یو ته ولګوي په سلو کې دلته 50% اپریشن دی کی تکلیف نو ورسره کی
مې جنور دین پورن اپریشن کړی دا ورګه پیدا سره ولې مې تکلیف چی شو څنګه شه بس دا نه کېدو دا شه دا وخت دې پرشن ملګری کړی درې ورځې درې څلور جنې کې پیدا
از دې رادیو ته د رسیدلو سندونو لمخې په تیر 2019 میلادي کال کې د ګردیز په حوزه بیرختون کې ټولټال 9615 ولادتونه ترسره شوې چې له جملې یوازې 1118 ماشومان د عملیاتو په واسطه د نړۍ ته راغلي. د روختون مسولین وایي د پخوا په پرتله عملیاتونه کم شوي او دا نه مني چې د زیږون پر مهال دې له اړتیا پرته د میندو عملیات ترسره شي. دوی وایي دغه روختون ته د ډیرو ناروغانو ورتګ د دوی د خدماتو په کیفیت هم ناسم اغیز کړی. د روختون سرطبیب ډاکټر محمد اصل خان نصیری:
ما یو مریض هغه وخت عملیات کیږي چې یا د مور یا د ماشوم ژوند په خطر کې وي. نه دا د اسلام اجازه ورکوي، نه انسانیت ته اجازه ورکوي. سی یو څوک د بیمورې هغې سي عملیات سي، نو داسې مریضان ډېر زیات سي تشکیل نه ورپورتي خامخا تاثیر کوي په خدماتو باندې.
د پکتیا په 150 بستریز حوزه بیرختون کې نه مختلف بخښونه فعال دي چې د ورځې په منځنی ډول له 900 تر 1000 ناروغان د روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي. په دغه روغتون کې د تشکیل کمښت بل هغه ستونزه بلل کیږي چې مسؤلین یې د حل مسؤلیت د عام روغتیا وزارت صلاحیت بولي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو په لړۍ کې د انرژي پر څلور نورو کمپنیو بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د تمویل مخه ونیسي. له بلې خوا د اسرائیلو سربیا اعظم په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډلوژنې په یاد غونډه کې پر ایران سخت انتقادونه کړي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
هغه څلور کمپنۍ چې متحده ایالاتو د ایران پر ضد د نویو اقداماتو په لړ کې بندیزونه پرې لګولي، د سپاهي پاسداران د قدس ځواک لپاره د تیلو له صادراتو سره په مرسته تورنې شوي دي. دا بندیزونه څو اونۍ وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا پوځ د قدس ځواک پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیماني په عراق کې په یوه هوایي برید کې وواژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي متحد ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتولو لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نوي ګامونه اخلي څو د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د ټولو مالی سرچینو مخه ونیسي. د امریکا د خزانه وزارت وایي له دې کمپنیو دوه په هنګ کانګ کې، یوه په شانګهای او یوه په دوبای کې دي. دا وزارت زیاتوي څلور وړ کمپنیو په ګډه د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د تیلو د ملي شرکت صادرات پلورلي او د قدس ځواک لپاره یې عواید برابر کړي دي. متحده ایالاتو قدس ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی دی. په همدې حال کې اسرائیلو او متحده ایالاتو دواړو پرون یو ځل بیا د ایران پر وړاندې تنده ژبه وکاروله او سخت انتقادونه یې پرې وکړل. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم په نړۍ کې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن وباله. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هالوکاست یوه دروغجنه افسانه بللې وه او ویلي وه چې ایران به اسرائیل د ځمکې له مخې محو کړي. نتنیاهو پرون د جنوري په 23مه د څه باندې 40 هیوادونو د مشرانو په ګډون د اشویتس په نوم د نازی جرمني د انسان وژنې د مرګونی کمپ د بندیدو د کلیزه مراسمو ته د وینا پر مهال د ایران مشران د ایران ظالم حاکمانو بلل او ویل چې بل هالوکاست به بیا ونه شي. نتنیاهو د هالوکاست نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل د نړۍ هیوادونه لا هم د هغه رژیم پر وړاندې یو موټی شوي نه دي چې په نړۍ کې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن دی. هغه رژیم چې په ښکاره د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي او د نړۍ د یوازیني یهودي رژیم محوه کول غواړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم په دې غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر ضد کلک دریځ خپل کړي. پنس وویل ایران د نړۍ یوازینی رژیم دی چې دولتي پالیسي یې د هولوکاست نه منل دي. د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د پولانډ په اشویتس کمپ کې له 1 میلیون زیات وګړي چې اکثریت یهودان وو ووژل شول، خو په هولوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 6 میلیون یهودان وژل شوي دي. اشویتس کمپ د 1945 کال د جنوري په 28 نیټه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو لخوا آزاد شو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واورې چې په ترینکوټ کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر هټیوال شکایت لري چې ځینې کسان له دوی رشوت اخلي. د لویدیځ نورستان د درې ولسوالیو اوسیدونکو په لار کې له وسلوالو غلو شکایت لري. دغه دواړه موضوعات مو له مسؤلو چارواکو سره هم شریک کړي دي. د ازادي واورېدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ساس پر ځخصب شوي پیغامونه خبرو. خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر تازه را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
زه سړي کلام خو د روزګان ولایت مورور د روزګان ولایت لارې بندي دي. تاسو راځي په روزګان ولایت کې د خدای ری دي یو من پتا کس کما کر رسیدلې دي. دا هر شي هغه کوم وبولې ما د تجربه نورونو څخه د هله ورزو د حکومت اجازه ورکړي چې د لارې د باور سره خلاص کړي. بس از مستاس وطن بالا خراب سر روزګانیان متبا او برباد کړي. دا لارې ورلا کې چې د لارې د حکومت پای کې چې د لارې خلاص شي. دا تاسو راځي د خدای ری دي وړه په پسو سړي دي زه مالته پروزګان کې اتم دې سپېږندې چې موږ سره کاندیدانو سره وړلې زار حکومت څنګه د هلو ورو د ټول چارواکو څخه د لارې زر تر زر اخلاص
د ننګرهار د ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ د وزیر د تیراسلو کلي نه زما د هر د په څنکلا کې مجرینو ریاست او د نور خلک دیسی فام نه کی او ټول د شاچ او د دغه نمبر یو تا سعودي او په کاغذونو وخیږي چې خلک اوازی او خلک خپل چارونه پکې وکړي. سلام
زاو درمان دي پکتیکا د ولایت مرکز سره نه تاسو ته ماسکیم زه تاسو ته یو خبر درکم. مایته د ماګینو ته خانه راکړي چې د سمشر نه د سیلرفي چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې پکتیکا ولایت کې ماګینو د خر کې مصطفی سیو کوي خو نه راځي. ټول د سولې چارواکو دا غوښتنه کوي دا برمایشو نه غواړي چې مستقبل وکړي خپل وکړي خپل وخت راورسېږي او نور راسي مصر وزیر نه خوراکي توکو د نور زما کو د شي د کور د ماګینو سره موږ دا مرسته نه شي نور ولایتونه کې کیږي مصر نه شي موږ غواړو چې مرسته مصر وشي نور وخت نه سند خو ته السلام علیکم
عظیم د پټاو د ژوند کې ما دا پیغام لږه مزري راټیټه د اوا پالات کې لګوندې سړنه وکي او دولت نه غوښتنه وکي. افغانستان کې خصوصا په کابل کې اوړې خراب ده. خلک مخ ته موجوده دولت او وزارت سیاسي ما د کې حق لري په کار کې دا ډیر ډیر توجه ورته وکړي. دا کوم شرکتونه دي عامونه دي چې کې ډیر رقم څومره ودونه په لچکونو سوځل کېږي. خلک ډېر غریب خلک دا دوا وسمه لري د وټو شپخانه کې څو توجه نه کوي. ډاکټران ټول خپل سر باندې کارونه کوي. خلک په څه وښنه کوي دا غیلې مزه و سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
آسدی رادیو په انټرنیټ کې په asadirado.com کې هم اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفری پر اسولې سمس کلی کې پاکستان د افغانانو لپاره د سولې ناری وهي او بل لور ته بریدونه کوي. حقیقت د کندهار لمیوان څخلی کې د امریکایانو او طالبانو د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو خو بیر لرو چې بیا د ترامپ یو ټویټ لخن سره مخامخ نشي. سمې اولاد کندهار لمیوان څخلی کې امریکا چې له طالبانو سره هر خبره لاسلی کوي هغه باید له افغان حکومت سره شریک کړي. سمیع الله کاکړ له کندهار لیکي طالبان باید له حکومت سره اور بند وکړي. حاجی بارکزی لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پر سولې هیڅ اغیز نه کوي. اسحاق غیرتمل له هلمند پر استولې اسمس کې لیکلي دي د امریکایانو وتل ښه زیری دی طالبان به سولې ته غاړه کیږي. عبدالواحد مدقق لالوگر پراسته ولی اسمس کلی کلی دی ده بحرانوی و زواکون و لوتلو سر با ده سول چانس زیاد شی. عبدالرحمن بیا پراسته ولی اسمس کلی کلی دی کلی چی پا نویه موکلونو که بحرانی زواکون پا افغانستان که نو افغانانو پا خپل منز که سختی جبهی کولی. خدای داد مظلومیار لنادالی ولسوالی چخلی که ده سول خبری شی روانی دی. مسلمان نیمگره پراسول اسمس کلی کې په مقر ولسوالی کې د بنګو مرکز جوړ شوی دی. چارواکي باید د دې ستونزې هم وخوري. عبدالعزیز غالب بیا په خپل اسمس کلی کې د مارجی په ولسوالی کې سخت باران وریږي. محمد قاسم ځواک بیا بیرته د سولې مسلې ته اشاره کوي او ټینګار کوي چې طالبان باید اوربند ته غاړه کېږدي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی د سویس په داوس ښار کې دا څرګندونې پرون له ځینو نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې وکړې. د جوجان ولایت د منګجیګ ولسوالۍ په مرکز د وسلولو طالبانو په ډله ییزه حمله کې درې تنه وسلول طالبان او درې سرتیري وژل سوي دي. د جوجان امنیه قومندان وایي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ قاری آصف هم شامل دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 29 کړي ماینونه یې کشف کړي دي. د امنیه قومندانۍ ویاند وایي چې دغه ماینونه د ملي امنیت او د پولیسو په ګډو عملیاتو کې کشف سوي. د افغانستان او کاناډا د کرکټ د 19 کلونو لوبډلو مسابقه د باران له کبله ونسوه. په پام کې وه په جنوبي افریقا کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د غرمې 12:30 بجې پیل سي. زرګونه عراقیان د پلازمینې بغداد د مرکز په دو برخو کې راغونډ سوي دي. د وروسته له هغې چې یوه وتلې شیعه مذهبي ملا په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور پر خلاف د میلیونی لاریون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي پر څلورو هغو شرکتونو اقتصادي بندیزونه ولګول چې د ایران د سپایي پازداران انقلاب له قدس ځواک سره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. او د یو نیو وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره د چین د مرکزي ولایت هوبی په لږ تر لږه 12 ښارونو کې شدید اقدامات سوي. په دغه وایرس 330 ډیر کسان اخته سوي او لږ تر لږه 25 کسان مړه سوي دي.
د لویدیز نورستان د دروی ولسوالیو اوسیدونکي په لاره کې له وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی وایي دغو غلو په سړک پوستې جوړې کړې دي او خلک ځوروي. د موضوع تفصیل در هله انوري پراپور کې.
د لویدیز نورستان د دری ولسوالی اوسیدونکي وایي د دواب او نورګرام ولسوالی ترمنځ په رڼا ورځ غلو او لار شو کوونکو په لوی لاره د امنیتي ځواکونو په څیر دوامداره پوستې جوړې کړې او په یادو پوستو کې له موټرو خلک کوزوي، خزي او نران تالاشي کوي. د دوی په خبره چې هر سړی لاسته ورشي هغه ترې تروړي. د نورګرام ولسوالی دوه تنو اوسیدونکو حمید الله او عابد ازادي راډیو ته وویل
هر وخت مسافرین به دلار دی د اورولو لوري زورول کیږي، تلیفونونه پیسې تخصیل کیږي، ټکول کیږي. نو دولت باید دغه جدي دغه غوښتنه باید جدي ونیسي، باید دغه لپاره نادیم اقدامات وکړي ترڅو مسافرین په دغه لار په ښه شکل او په ښه روغ صورت سره تګ راتګ وکړي.
کلونه کیږي غله راوځي په دلاره کې، تلونکي راتلونکي مسافرین تنګوي. هغه خلک چې د منډول نه د دواب نه هغه لغمان بازار ته راځي ترڅو د جن سودا ځان سره ویسي، نو دوی پیسې ورنخلي. څوک چې بیا بر منډول ته ځي هم دواب ته ځي د نورګرام نه، نو دا خلک هم تکلیف سره دي. دولت دوی تر اوسه هغه نه دی خوړلی، باید د لپاره قاطع اقدام وکړي.
خلق وای پوخا د یاد لارې پوګدو کې امنیتی پوستي موجوده وي چې درې کال وړاندې وسلوالو طالبانو هغه او وهلی او له هغه ورسته د دواب او نورګرام ترمنځ لار کې امنیت ختم شوه او غله زیات شوې دي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان وایي
نورګرام نو ورته د دواب پرې د څو ځای کې د ریګمو سالانه حنا د دې کې سبای نه ونه ځای دی چې په انسان سره شي د خزیان د غږ مونږ د بل شرم نه لري. ته
د خلکو په خبره چې د نورګرام ولسوالۍ په کلګوش کې د ملي اردو یو کندک او د دواب ولسوالۍ کې بیا د منډول او دواب ولسوالۍ پولیس پراته دي، خو تر اوسه یاد لاره لاره شو کوونکو پاک نه کړه او نه هم بل کوم داسې اقدام وشو چې دوی له دغه ستونزو وژغوري. د نورستان چارواکي هم منی چې له څه مودې را پدې خوا د نورګرام او دواب ولسوالۍ ترمنځ په لاره کې غله پیدا شوي. د مسؤلینو په خبره چې په یاد لار کې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات کوي او د سړک په اوږدو کې پوستي جوړوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
همدغه ساحه د کنټرول لپاره پلان کې لرو چې د اردو پوستي عمل ته ځای په ځای کړو، د پولیسو هم، او انشاءالله شل ورځو کې به دغه موضوع په کامل ډول باندې حل شي.
دغه د کال په اوایلو کې تاسو چلته د محلي پولیس نیولې دي او ټریننګ ته تللې دي چې هغه حالت به ځای په ځای کوغه څنګه شو.
محلي پولیس هم راغلي دي او د دې لپاره چې د محلي پولیسو حمایه او کېلته اردو ځای په ځای کیږي.
د نورستان په لویدیس کې د نورګرام، دواب، منډول او په ختیس کې د کامدیش او برګمټال هغه ولسوالۍ دي چې په یو شمیر ساحو کې وسلوال طالبان لارو ته راوځي او د حکومت پلو کسانو ته د تګ او راتک پوړاندې خندونه جوړوي او په یو شمیر نورو کې بیا وسلوال غله له سورلیو شو کی کوي. د خلکو په خبره چې په تیرو څو کالو کې دوی له یادو ستونزو کړیږي، حکومت د حل د پاره ژمنه کوي خو تر اوسه یې یو ژمنه هم نه ده پوره کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنز د لارې پر اوږدو غله له خلکو پیسې اخلي. د روزګان په مرکز ترینکوټ ښار کې د لاسي کراچیو یو شمیر پلورونکو شکایت لري چې د ښاروالي مسولین ورڅخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. دوی وایي کله داسې هم کیږي چې له دوی سره نغدي پیسې نه وي، په بدل کې ترې خوراکي مواد اخیستل کیږي. شریف الله شرافت د ترینکوټ له ښاره په دې اړه راپور لري.
نظر محمد د ترینکوټ ښار د منار څلور لارې ترڅنګ په یو لاسي کراچی کې په خيوري جپلوري دی. وای شاروالی ورڅخه په غیر قانوني ډول هر میاشت 1500 افغانۍ اخلي.
یو دانه په دریشي کې، یو دانه ورونه جام په شخصي جامه کې، پیسې واخی ولاړ سي، چا جواب تر اړې کړی، چا میاشت کړی، چا دوی میاشت کړی، بس بل نه معلوم وخت، میاشت نه معلوم وخت، نه معلوم چا در باندې پیښ سول، در څه غاړي پارچا در کوي، پر د یو شی پښونی کې پارچا در کې تا ته چار شای پښو موږ خو نه سواد خلګي سواد نه لرو، چار شای پښو ودیږي چې شاروال ته برسیږي یا ته په خپل جوبه د سینا معلومه دي په خبر نه یو، خدغه خلګ را سی رسوای اخی.
شاولی د همدی شار د غازی امان الله خان د څلورلارې په یو څنډ کې سبزی پلوري. دی وای د شاروالی مامورین ورڅخه کله کله د افغاني په بدل کې آن پاکستانی کالداري هم اخلي.
بس کله پارچه راګه کله د غاشي 500 روپۍ راڅواخه، والله شتنه مشتنه نسته، بیا میاش پرسوې نه، بیا راش 500 کالدار واکه یا پارچه راکه یارانې د پیسې شته چې واخه هغه داسې باید واخه چې د میاشتې واخه په بانک جمع کو.
ځینې نور هټیواله ولس پلورون کې بیا ادعا کوي چې د شاروالی مامورین ترې اخیستل شوی پیسې د شاروالی بودیجې ته د لږدولو پر ځای خپل شخصي جیبونه ته اچوي او آن دې ته د ورکړل شوو پیسو په بدل کې داسې یو سند ورکوي چې رسمي نه دی او هیڅ ټاپه هم نه لري.
ما کاروبار دا دی 500 منه پلی دی، دوه منه بینډۍ داسې شان مړ په دارېډۍ کې خرڅو راووځو، دا ښار ته دا شان خرڅو منه دا درې غزیان ولاړ اخی. دا مهمه خبره ده، چارې ورځې ورور دلته مر څه پیسې ورنو کو، بیا مو چې پکې ویمو بالا په زور هم راس اخی چې مر ریډي والا خلک واس مو کار نه کوي، چارې ورځې ورور را باندې زده کوي نه.
دا ترینکوټ شار هټي والا ولاس پلورون کې زیاتوي چې لادی څخه د شار د پاکي په نوم پیسې اخستل کیږي، خو شاروالی په دې برخه کې هیڅ کار هم نه دی کړی. دا د ترینکوټ شار منار څلور لارې سیمه ده چیرې چې زیات شمیر کراچوانان او لاس پلورونکي ولاړ. دوی وایي ډیر کله هم داسې کیږي چې له دوی سره د پیسو د نشتوالي پر مهال خوراکي او نور توکي ترې اخیستل کیږي. د ترینکوټ ښاروالۍ مسولین بیا وایي چې دوی له هټیوالو او لاس پلورونکو څخه یوازې په میاشت کې 500 افغانۍ اخلي او هغه هم د ښاروالۍ بودیجې ته سپاري. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار وایي هغه کسان چې له هټیوالو او لاس پلورونکو خوراکي او نور توکي اخلي د دې مامورین نه دي.
هغه کسان چې د کراچی چلی د میاش 50 افغانۍ هغه کسان چې کنټینران و د غوډه د میاش 100 افغانۍ دی به تعویل کې تاسو بانک ته ولارسي دیو کسان خپل هغه اکسونه هون مرسته ستا چې دلته کانفرنسالار تم راغوشتي وو ویل چې مش 50 افغانۍ جو بانک ته تعویلو مش به یو سات یا یو نیم سات وخت حل ته کیرو ترڅو پرې مش ته نوبات ورسیږي کوم حساب تر اجازه سر سو په دغه مورید باندې مش مشکل نه لرو چې بیا مش حساب تر اجازه سر کړی و چې په ماغه اساس باندې وځ دی د میاشې خپل تهجایي ورکوي
لاس پلورن کې او هټیوال غشتنه کوي کله دوی د قانون لمخي هر ډول پیسې اخستل کیږي په بدل کې دی رسمي سند هم ورکول سي
ازادي رادیو لوونه ترو
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو یو راپور موسی محمودی هغه څوک چې په لوګر کې د شونځي د زده کوونکو په وړاندې د جنسي زورونې ادعا کړې و له افغانستانه د خپل کورنۍ سره وتلې امید زهیر مل په دې اړه کابل راپور لري
موسی محمودی چې دروان کال د لړم میاشتې پورستیو کې په لوګر ولایت کې د خونځي د زده کوونکو پر وړاندې د جنسي زورونې په اړه معلومات خپاره کړل دوه اونۍ وړاندې خپل کورنۍ او یو تن همکار سره د افغانستان یو گاونډي هیواد ته تللې د خوندیتوب او خطر د کموالي مؤسسي رئیس زمری فقیری د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د افغانستان یو گاونډي هیواد ته د موسی محمودی د لیکت په برخه کې مدني ټولنو همکاري کړې ده د خغلی فقیری له قوله محمودی په هیڅ هیواد کې د پناه غوښتنه نه ده کړې او د لړن محل لپاره یو گاونډي هیواد ته تللې فقیری له افغانستان څخه بهر د خغلی محمودی د وټولو یو دلیل د هغه کورنۍ او د ملګری پر وړاندې شتامنيتي غوښونه بولی د وایل دی کبل چې پر وړاندې سخت امنیتي غوښونه موجود او د کورنۍ غړي تر پښتون لاندې نیول شوی او وهل شوی د هغه د ساتنې لپاره موږ مجبور شو چې د لړن محل لپاره یې له کابل بهر ولیکل په ورته وخت کې د ملي امنیت یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خبر شي ازادي رادیو ته وویل د محمودی پر وړاندې امنیتي غوښونه له همدې کبل څو ورځې هغه د ملي امنیت ریاست لخوا ساتل کېده د دې سرچینې په خبره ورسته لدی چې موسی محمودی د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شو له هغه ورسته یې هم د ملي امنیت ریاست لخوا امنیت ته پام کېده سرچینې زیاتوي نور امنیتي بنسټونو هم دنده درلوده چې د هغه او همکارانو امنیت ته پام وکړي موسی محمودی نږدې دوه میاشتې وړاندې رسنیو ته یو شمیر سندونه ورکړل چې خي د لوګر ولایت په یو شمیر خونځو کې له 1500 زیات زده کوونکي په جنسي ډول زورول شوی او د خونځو یو شمیر خون کوتري په جنسي ډول ګټه اخیستې ده پر رسنیو کې د دې راپور لخبري دوه ورسته د ملي امنیت عمومي ریاست هغه ونی وو او د هغه دی وی ویډیو په خبرولو سره ادعا وکړه چې محمودی په یو بهرني هیواد کې د طبيعت اخیستلو لپاره دا ډول ادعا کړی ده خو د هغه لنیونی ورسته د بخنه نړیوال سازمان او په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر لنیوکو واندېخنو لټ سرګندولو سره سم د ملي امنیت عمومي ریاست هغه د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ته وسپار هڅه مو کړ چې خپل د موسی محمودی نظر هم په دې راپور کې راوخلو خبري علي نشو
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنومینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یوې بلې خبرونی په وړاندې کول سره ستاسو خدمت ته حاضر سوم په دې خبرونه کې بیا هم موږ په تیر اونۍ کې ستاسو ډیر زیات پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیرې د واورو د اوریدو له کبله په بلابل ولایتونو کې زموږ خلک د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او د غرض سیلابونه راغلي دي په ځینو ولایتونو کې موږ په تیر اونیو کې هم او نه یوازې په دې خبرونه کې بلکې د ازادي رادیو په نور خبرونه کې هم د اړوندو چارواکو سره پر دې موضوع باندې بحثونه کړي دي مرکه مو اخیستې دي او تاسو ته معلومات ورکړي دي خو دا ځل پر دې سربېره پر نور موضوعاتو هم مشتاست تاسو پیغامونه رسیدلې نو لازم ګڼم چې ټول اوریدونکو ته وار ورکو او د دوی مشکلات وورو او وکولای شو د غستونځي تر اړوندو چارواکو پورې ورسې نو نور مو وخت ننیسم راځي ستاسو راغلي پیغامونه باور چې په دې ونه کې مو مشترسته ولیدي
سره باندې خسته ولایت نن مرغاد ولسوالیه مو صاحب بشوند وروزه چې یې فرمول باندې واور ووري چې لاساتم په غره کې الا څو عمره ولا ما شمال مو کوچنان مو در په فیصله سره ما روان ربینه وته مو راځي ورسېږي په فهاند په فهاند او اشرف
زاب
کابل ولایت نوی نوبار ولسوالی د غندانو د علاقې د شیخوله کلی څخه خبره کوم. په واری واری ما نارې کړي دي خدای دې وکړي چې ازادي لري مسؤول زموږ وخت مربوطه ارګانو تر چارواکو تر لوړپوړو ورسي. هلته د نوبار ولس دوه درې نفره اوس له یخه شهیدان شوي دي. شپخانه چا نه ده، دولت نه ده ورته جوړه کړې، مکتب نه لري، پوخ سړک نه لري، پول نه لري. اوس دا لارې دي پر ټولو خلکو خلاصې دي. د نوبار په خلکو د واورې له لاسه باندې یو نیم متر واوره پرته ده. خلک په سختو ستونزو او مشکلاتو کې دي. د خدای دې وکړي لوړپوړې چارواکي زما غږ واوري او دا خیره موسو چې اجازه ورکړې ده چې لارې خاصې یو غم یې وخوري، خواړه یې شی ور ورسوي، لارې ورته خلاصې کړي، شی ور ورسوي. والسلام په احترام.
الو، زه خبردار خبرې کوم له لوګر نه. زمونږ په لوګر ولایت محمد غیر سوالی کې به درک ډیره واوره سره لارې ټولې باندې دي. په دې هیله چې مونږ ته لارې خلاصې کړي.
زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغمبر ګزم چې پکتیا ولایت کې او زیاتې واورې شوې دي. دلته قیمتي ده، بېخي زیاته. وړه په درې زره درې سوه کلداری دي. تجکی وړه غوړي چې دي په اتهویس سوه روپۍ دي شپاړس لیتره. تیل چې دي په پنځه نوي کلداری دي. دغسې لرګي او دغسې بوره ډېر شیان جګ شوي دي. د حکومت نه دا هیله ده چې په میرتونو لږ غور وکړي. د پکتیا خلک یا خصوصا د افغانستان خلکو ډېر غریبان دي او څه احتیاط مرسته دې سره وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم. زه جان محمد صالح د کونړ ولایت د چپی در ولسوالۍ څخه تاسو سلام علیکم نیول نه. دا چې چپی در ولسوالۍ او سرحدي ولسوالۍ ده او خلک یې د کلو ګڼډو اوسېدونکي دي او دلته د ډېرې زیاتې واورې د ورخ په وجه باندې خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي چې د کلي او د ولسوالۍ تر منځ لاقه ده شوې ده او خلک تګ راتګ نشي کولی. او دویم غوښتنه مې دا ده چې که به خلک درته ورسېږي دا ټول دا ضعفا کمزوري خلک دي چې سر کوټې کې چې منان یې معلولین دي نو زما د ازادۍ نه ته غوښتنه چې دومره اواز یې د ټول چارواکو ته ورسوي چې دې دې وځو خلکو سره عاجله مرسته وکړي او د مرستې وړ ډول سلام احترام.
سلامونه وایم او سختې واورې بارانونه شوي دي. کابل او د قندار تر منځ لاره بنده ده او ډېر مسافر په قندار کې ایسار دي او سخت بارانونه ورېږي. مسافر ډېرې ستونزې سره مخامخ دي. موږ د حکومت څخه غواړو چې د دغو مسافرو ته چې دی خوراکي مواد ورسوي او دغو ته مرستې وکړي. د قندار په عینو مینا کې پراتې او په اخیره کې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه مننه کوم چې موږ ته دونه وخت راکړه او زموږ خبرې نیخو نیغه نشرۍ په مخه مو خاصه.
درنو دوستانو، ستاسو ستونزې خو مو واورېدلې. دا چې په روان ژمي کې پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزارت تیاریانې او اقدامات څه دي، څه یې کړي دي، څه به وکړي، په دې اړه به معلومات د دې وزارت له مرستیال مطیع الله صافي څخه واورو.
ټول ولایتونو کې 122 میلیونه نغد پیسې افغانۍ موږ د احتیاطي وجه په ډول هلته موجود دي. د ده تر څنګ 10,000 کورنیو ته غذایی او غیر غذایی مواد د رسول لپاره موږ آمادګي په ټولو ولایتو کې لرو. تر څنګ 144 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم موږ په مرکز کې که کله کوم ځای کې واقع حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسو. د ولایتي استرار کمیټې چې د هغې مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورت وي مواد یې توزیع موږ هغه ته یې رسو. د ده تر څنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان زمونږ اداره طرحه کړې ده. هغه پلان منظور شوی، مربوطې ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوي دي. دا پلان چې ټاکلی ده چې 1.5 میلیونه ډالر به د ده پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. دا پلان په څلورو برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم منګه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره پراتلون کې جمع کې د لارو د بندیدا امکان شته دا موږ تشخیص کړی دي چې دا مجموعاً 338 نقطې په ټول افغانستان کې دي د هغې لارو خلاصولو د واورې او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2500 کیلومتره سړک دی چې دا به دا سړک به د ښارونو ترمنځ کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګه 1500 کیلومتره سړک دا به د کلیو بیا رغونې وزارت پاکاري کوي او 2500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاکاري لپاره د پلان تطبیق لپاره بله برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارت سره وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا کچیرې د طبیعي حوادثو له امله خلک بې ځای کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي د شلټر په برخه کې د سرپناه د ورکولو په برخه کې موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې همدارنګه د صحي خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبور لارو کې به سیاره صحي کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهیپار او دې لارو کې چې دا ټول دربر نیسي.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه له هغه نن په دغه ولایت د ښاري د ورشاله ده. دا نه دیونه یو جهانونه شمو ته د هوا حالات سار مخان کې نشروي. دا هوا حالات چې راتنه کې په دې کې ډېر
ستاسو نه مننه کوم وروره چې موږ ته مو دا پیغام رسولای او خپل نظر مو را سره شریک کړی دی. ازادي رادیو هم د همدې ضرورتونو پر اساس باندې دا پریکړه وکړه چې د خپل اوریدونکو سره د هوا حالات شریکې. البته په اوسني موسم کې چې واوري ډیر ووري او زموږ ګران هیوادوال دې ته اړتیا لري چې په هوا باندې پوسی او خپل سفرونه تنظیم کړي خپل اړتیا ورسره پوره کړي، نو په همدې خطر ازادي رادیو دا پریکړه وکړه چې د هوا حالات تاسو ته موږ برابر کو او په خپل سهارنۍ او مخصوصا په ماښامنۍ مجله کې درته وړاندې کوو. بیا هم ستاسو نه مننه کوم ورځو نور دوستانو ته چې د مختلفو ولایتونو څخه بیا هم موږ ته خپل ستونزې راستولې دي.
زیت الله یو سایم د کندهار څخه، د کندهار ښار او مختلفو د کندهار د پولیسوالیو کې د استادانو د تدریس څلور نیمه میاشتې پرته چې د وزارت معرف د خاطر خو استادان ته ماشونه نه جوړ کول شوی، کدا لړی هم دا غی روان وي د پهونی تر بهر باندې منفي اغیز واچوي. نو زما د دې ټول په نمایندګۍ د وزارت معرف څخه غوښتنه دا ده چې پر خپل وخت باندې دوی ته ماشونه ورکړي.
موږ د ګزاب د ولسوالۍ د ورکوم غواړم چې زموږ په وطن کې موږ څه په کمزوري کلینیک شته، پل نه لرو، سړک نه لرو، او یو مکتب مو چې د هغه په نامه دی چې د داود خان په وخت کې مدرسه وه، اوس د ظالمانو د وطن له خواسه چېرو تړل شوی دی. زه غواړم چې حکومت په دغه کې چې دغه مکتب مځکه راوغورځي، بېرته نوې په داود خان په وخت کې مدرسه وه چې اوس د لیسې مکتب په صفت باندې معرفي شي. وسلام.
سلام وایم د ازادي رادیو پر کارکونکو، دوم سلام وایم د ټول افغانستان پر مسلمانانو. د دغه سولې او جوړې خبرې چې دي، زه د کندهار سید جلال جلالي صاحب خبره کوم. دا د سولې خبرې چې دي، دا باید په دغه شکل وشي. دا په کوم کتاب کې دي؟ طالبان وایي چې موږ شریعت کوو او موږ شریعت غواړو او شریعت زموږ خوښ دی. نو په شریعت خدای دې چې اول دواره بای چې رسول اول تکي وربند دي، وربند بای چې وس ولي خدای تعالی هم دا غته وایي، د خدای تعالی رسول هم دا غته وایي، عالم هم دا غته وایي، امي هم دا غته وایي، زور هم دا غته وایي، ځوان هم دا غته وایي، مؤمن هم دا غته وایي چې وربند
چې وور اخیستی نو باید دغه سم وکړي. دا حکم د هر چا دی، هم د خدای تعالی دغه چې حکم دی چې مسلمان وور اخیستی د مسلمان سره وور ملک، هم بشر دغه وایي، ټول دغه وایي. نو د دې څه دی ولې ځان کاږي؟ نو وربان خو څه خبره ده، وربان خو بېخي څه خبره ده چې پنځه مري نیم دي لا نه مري، یو دي لا نه مري. نو څوک یې وینه یو څک وینه دي لا نه تویږي. نو دا تر ټولو څه خبره ده چې وربان وسي بعد هغه خبرې سره وکړي. د اسلام ځام اول د واره د وربان د څخه شروع کېږي. السلام علیکم مخته مشرفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. زيد حلمان ولایت لشکرګاه شهر د مرکز نه تاسو ته جریان کې مو دا پیغام پریږدم. زما خپل پر مرکز باندې جلات محمد رئیس جمهور ته دا پیغام دی او د خدای غوښتنه ده چې دلته په مرکز لشکرګاه شهر کې د احمد شاهي مینه شهرت چې دی قریب درې زره اووه سوه شنه مري چې هغه د وخت حکومت چې دی هغه کوي کړي دي، خو لا تر اوسه پورې کار نه دی بشپړ شوی. دا کار سونه مري په دیارلس سوه درې نوي کال کښې خلکو ته ورکول شوي دي، اسناد په لاس لري، نو پیسې یې ټاکل کړي دي، خو په پنځه کاله کښې کار بشپړ نه شو. نو هیله لرو چې دا موضوع دي ونیسئ. خلک ډېر په عذاب دي، دا پیسې یې په بانک کښې ټاکل کړي دي، تعرفي وویزونه په لاس لري، نو دا موضوع تر اوسه پورې لا هم ګونګه پاس ده. هیله مو دا ده چې دا موضوع باید جدي شي او نهایي شي او خلکو ته خپل نمرې ورکول شي. ډېره مننه.
السلام علیکم. زهر الله رحیمی د کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا پیغام د ازادي راډیو د حتمن نشر کې د کنړ ولایت د پنځه ولسوالیو د دوه د نورستان او درې د کنړ ولسوالیو عمومي سړک چې اقتما غازی آباد نړۍ چاندیش او برګي مټار ولسوالۍ عمومي سړک ډېر سخت خراب شوی دی او حکومت اقدام نه کوي چې د غرو ځانه ته په چلهو موټرې تګ راتګ کوي. زما دا پیغام دی حتماً ازادي راډیو څخه نشه چې حکومت نه دا غوښتنه چې دا سړک موږ ته نو پراخه او اساسي ډول جوړ کړي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي اورېدونکي کارمندانو اورېدونکو ته سلامونه مې کېلې وړاندې کوم. هیله مې دا ده چې روغ جوړ وسئ. خبره دا وي چې په فراه ولایت کښې د شبکې چې باور وکړي یعنی ډېر ځکه وخت هم څلور ساعته وي، خو دا څلور ساعته له بده مرغه چې دا انټرنیټ و دا چې دې کار نه کوي په سمه توګه باندې کار نه کوي. نو زما هیله دا مخابراتو له مسؤلینو څخه دغه ده چې دا کاباندې هره شبکه چې وي باید خپل خدمات سم کړي، ځکه دلته خلکو د ډېرو مشکلاتونو سره روغ ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله دې مل سوروره، تاسې هم پر خدای سپارو او بیا هم مننه کوم چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو زموږ سره شریکې کړې دي. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې پروګرام له لارې ستاسې ستونزې اړوندو چارواکو ته ورسي. نو که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ، کولای سئ زموږ سره یې شریکوئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې درته خپره کړو. په دې سره زموږ د نن ورځې د خپرونې وخت هم پوره سو او مخکې تر دې چې خدای پاماني وکړم د خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په تنظیم کې را سره مرسته کوي، همکاري کوي، او تر بلې خپرونې تاسې پر الله سپارم. خدای مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 اووه سوه اوه ویشت درې څلوېښت یو شپېته او یوه نړیواله شمیره 0024 220 22 11 24 11 15.
در ختلم در تمی وانا قتل ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وان شم درته می دیر و جړل و مې بخا چپے ہے دل مادر